پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو ورېدم کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ پرونه په دې خرنه خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومنې په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو خبري ایجنسونو لیکنې دروړو. خبرونه له احمد شاه اعظمي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د شمالي وزیرستان په میرالی کې د هدفي وژنو ضد احتجاجي ناسته نن دریم ورځ هم دوام لري. په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې مرګ ژوبلا وشتې ده او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د وروستي پړاو په توګه نن د بلجیم سر شار برسلز ته رسېدلی دی. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وزیرستان ځوانانو تنظیم لخوا د هدفي وژنو ضد احتجاجي ناسته نن په دریم ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د مشال رادیو خبریال وایي ځایي چارواکو ورته ویلي چې د پولیټیکل انتظامیه او احتجاج کوونکو ترمنځ خبرې روانې دي. بلخو امنیتي ځواکونو په سیمه کې کرفیو یا ګرځبندیز لګولی دی چې د ځایي زده کوونکو په وینا د 12 جمعه نننۍ پر چای ور نه کړای سوای. ځایي اوسیدونکو وایي د یوې میاشتې په موده کې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه 9 هدفي وژنې سوي دي. د پاکستان پارلمان کې د خیبر ایجنسی استازي د خیبر پښتونخوا گورنر او نورو چارواکو ترمنځ په ملاقات کې پریکړه شوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو ټولي غوښتنې باوریدل کیږي او له پوت سره به خبرو تکښنوي. په پارلمان کې د خیبر ایجنسی استازي چاجګول افریدی پرون مشال رادیو ته وویل چې د دې ملاقات مقصد د مې پر 14 نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره د مذاکراتو تیاری نیول او استازي ټاکل و.
جرګې عمده یقینداني غوښته چې موږ به بااختیاره جرګه وو چې کم د اړینو قانون لاندې کم ډیمانډ د پیچیل وي نو په هغه باندې به حکومت عمل درآمد کوي. نو زه امید لرم چې انشاءالله تعالی دا مذاکرات به کامیابیږي.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ مشال رادیو ته ویلي دوی یوازې له هغو کسانو سره خبرې کول غواړي چې پوره واک ولري. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل دی چې هندي مطبوعاتو د نواز شریف د مرکې ناسمه تشریح کړې ده. نوموړي نن په قومي اسمبلی کې د وینا پر وخت زیاته کړه میاں نواز شریف صاحب دا نه دی ویلي چې په ممبئی کې چا برید کړی و نو هغوی قصدن له پاکستان لیږل شوی ول. هند د دې بیان ناسمه تشریح کړې او په پاکستان کې اوس پر دې خبره سیاست شروع کړل شوی دی. که موږ په قومي سلامتی سیاست کوو نو دا ډیره د افسوس خبره ده او له دې څخه به موږ ته ګټه نه بلکې تاوان رسیږي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ ډان روسپانی ته ویلي و چې وسلوالې ډلې اوس هم فعاله دي چې د غیر ریاستي عناصرو نوم ورکول کیږي. د نوموړي په وینا آیا دوی ته دا اجازه ورکول پکار ده چې تر سرحد هغې خاړې ته د ممبئی په ښار کې 150 کسان ووژني؟ د دې وروسته پرون د پاکستان ملي امنیت کمیټې په غونډه کې د نواز شریف دا بیان غلط او تېرستونکی وبلل سو. اخوا نواز شریف د ملي امنیت کمیټې اعلامیه ردولو سره ویلي چې دا معلومول پکار دي چې ملک دې حالاتو ته چا ورسوي او د ترهګرۍ بنیاد چا پکې کېښودي. نوموړي زیاته کړه پاکستان یوازې کیږي نه بلکې یوازې سوی دی. پاکستاني امریکایي چارواکي وایي امریکایي ډیپلوماټ کرنل جوزف ایمانوئل هال له هغه دوه ورځې وروسته پاکستان پریښودې چې نوموړي له دې هیواد له وتلو منع سوی وو. پاکستاني چارواکي وایي کرنل جوزف په پاکستان کې په ټرافیکي پېښه کې لاس لري. نوموړي د اپریل پر 9 نیټه په اسلام آباد کې خپل ګاډی لسري اشاره تیر کړ او پر موټر سایکل ناست یو ځای تان یې وواژه او بل یې ژوبل کړ. جوزف د سفارتي استثنا له کبله نه ونیول سوی خو د دې پیش پر ضد 13 میاشت تر احتجاجونو وروسته په اسلام آباد کې چارواکو نوموړی د مۍ پر 12 له پاکستانه له وتلو منع کړ. په پاکستان کې امریکایي سفارتخانه په پیش کې د وجل سوی او زخمی سوی تن له کورنۍ سره د خواشینۍ څرګندونه کړې او ویلي دي چې له پاکستاني پلټونکو سره همکاري کوي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فرا ښار کې افغان ځمکنیو او هوایي ځواکونو وسلوال طالبان پر شا تمبولي او ډیر ژر به سیمه له دوی پاکه کړي. د وزارت ویان محمد ردمنش نن مشال رادیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو تر دا مهاله 10 وسلوال وژلي دي او د تیش پر وخت دوی د خلکو په کورونو کې پټیږي. دا په داسې حال کې دی چې د فرا ولایت د مدني فعالانو او سیاسي کارپوهانو په وینا د تیر شپې راهیسې د ښار په زیاتره سیمو کې جګړه روانه ده. طالبانو دا منلې وه چې پر فرا ښار یې برید کړی و. اخوا بیا د روزګان ولایت په چوراول سوالی کې د نشټې پر مهال 4 افغان سرتیری او 14 وسلوال طالبان وژل سوي او 15 افغان سرتیری او 11 وسلوال طالبان ټپیان سوي دي. د چوري ولسوالي ولسوال امین الله خالقین مشال رادیو ته وویل چې د ولسوالي د سقوط مخه نیول سوي ده. و سوال طالبانو تر دو سپه دی اړه څه ان دی ویلي ټاکه سوی د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن د اسرائیل او غزه پټي ترمنځ پر پوله د تشدد په اړه غونډه وکړه. په دې سیمه کې پرونی ورځ د 2014 کال غزه جګړې وروسته تر ټولو خونړی و. کویت له هغه وروسته د دې غونډې غوښتنه وکړه چې پرون په بیت المقدس کې د مرکزي سفارتخانې له پرانیستو وروسته د احتجاجونو په ترڅ کې نښتې وشوې او د اسرائیلي ځواکونو په ډزو لږ تر لږه 50 فلسطینیان ووژل شول او څه باندې 1200 ژوبل شول. اسرائیل ویلي ځواکونه د خپلو پولو دفاع کوي. اسرائیل پر حماس وسلوالی ډلې تور پوری کړ چې د احتجاجونو تر سیوري لاندې د بریدونو هڅه کوي. بلخو د فلسطین مشر محمود عباس د دې پیښې شو چې د په وینا د اسرائیلي پوځ لخوا ټول وژنه ده غندنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د بهرنیو سفرونو په لړ کې د ورستي پړاو په توګه د بلجیم سر شار برسلز ته رسیدلی دی. د نوموړي د سفرونو مقصد له هغه وروسته د ایران او د نړۍ د شپږ قوتونو ترمنځ د سوي اټمي لوزنامې برقرار ساتلو لپاره ملاتړ ترلاسه کول دي چې امریکا ورڅخه ووتل. نوموړي له دې وړاندې بیجینګ او ماسکو ته هم سفر کړی و. جواد ظریف او د هغه روسي سیال سرګی لاروف پرون سلاسي و چې د ایران اټمي تړون په اړه به نږدې رابطې برقرار ساتي. د خبرو په پیل کې لاروف وویل چې د ایران د اټمي تړون ټول پاتې هیوادونه د تړون پر ځای ساتلو لړ کې جایز ګټ لري نو ځکه باید په ګډه د یو بل د جایز ګټو دفاع وکړي. جواد ظریف پر دې موقع وویل چې روس د اټومي تړون د درناوي لپاره چمتووالی ښودلې دي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران او د نړیوالو د اټومي موافقې په اړه د فرانس د ولسمشر ایمانوئل مکرون سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.85 روپۍ او په 1.95 روپۍ یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 1.25 روپۍ او په 2.25 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو افغانی په 1.40 روپۍ او په 1.60 روپۍ. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیاد نه زیات 3.5 او کم نه کم 21، بنو کې 4.5 او 3.5 او کوټه کې به زیاد نه زیات 1.5 او کم نه کم 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د شمالي وزیرستان په میرالی کې نن په دریم ورځ هم د هدفي وژنو پیښو پر ضد د قبایلي ځوانانو احتجاج وکړ. د سیمې خبريال وایي لازمه ده چې خلک د خپل امنیت ستونزه له حکومت سره شریکوي.
دا لړۍ روانه ده د هدفي وژنو. قدرتي خبره ده چې خلک په د حکومت نه د امن غوښتنه کوي.
په کمی سملا کې د خیبر جنسا د خلکو استاد حاجی شاجی ګل افریدی وایي له پښتون تحفظ غورځنګ سره د خبرو لپاره د جرګې جوړولو چارې روانې دي. او پرون په پیښور کې د وزیر اعظم د هنري زده کړو پروګرام په اړه په یو غونډه کې خلکو ته معلومات ورکړل شول.
نقیم دیر راضی او میرٹ خزی ہمم راضی مو سر دا کم کورس دے داو کی اگے فقورون کے بوتی کم کلا او لیش
پرش میں نور سنئی جو ہم دار از نیوالو موضوعات ہم رپورٹنا لرو ہل دا مشال ریڈیو سروس. اورلې موضوع ترازو نن په دریم ورځ هم د شمالي وزیرستان په میرلی کې چوک کې د قبایلو پرلت دوام لري. لزګونو قبایلانو د کرفیو باوجود په دې پرلت کې ګډون کړی او پولیټیکل انتظامی غواړي چې د هدفي وژنو مخنیوي وکړي. د مشال رادیو خبريال عمر وزیر معلومات راکوي.
مظاهره کوونکي دولت نه غوښتنه کړي چې په هدفي بریدونو کې د وژل شویو کسانو قاتلان دې معلوم کړل شي او سزاوار دی شي. د احتجاج یو ګډونوال شفقت داوړ لاریون ته خپل وینا کې وویل چې د امن په نوم واپس راغلی او نن دولت ذمہوار دی چې د غلطا پورا پورا امن خور کړي او د ولس ژوند وژغوري.
موټر لایي چې داسې ګروپ لیډر نه وتی گروپینا شیر تنا روغ نل سیک بھی کلے عام یر ونسا دو ور یک دے مو چیرتا بھی آئی ورر دے گناہ ٹارگیٹ کرو دول تسلو سے روشول تمہیں بہتا آسا غیر نسے سکیم بہتا تاری
دا شمالی وزیرستان سینئر خبریال احسان دا وڑوائی دا عملیاتو پس دولت دا پورم نا وزیرستان دعوے کڑے نو پورستیو کے چے دا غلطا بیا نام نئی زیادے شوے نو ځای خلق با د دولت نه د ځان او مال ژغورنې غوښتنې کړي.
دا لاریون دا د یوت اف وزیرستان د سیوري لاندې دا خلق د حکومت نه د امن غوښتنې کوي. د ضرب عذب نه ورستو چې کله ټوله علاقه حکومت کلیئر کړله امن په حقیقت کې پرځای شو خلق ډیر خوشحاله وي. نو د موجوده چې کم اوس بیا دا لړۍ روانه ده د هدفي وژنو په عام اولس کې یاره تره خوره شوې ده. قدرتی خبره ده چې خلک په د حکومت نه د امن غوښتنه کوي. اوس د حکومت ریټ پردای شوی دی نو خلک دا تمه لرله چې پر امن د ژوند او د مستقبل ضمانت ورکړي.
میر علی پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي چې پولیټیکل ایجنټ ایاز خان او نور چارواکي نن میر علی ته راغلي او له مظاهره کوونکو سره د پرلت ختمولو او د ستونزو په حل خبرې کړي. ځایي خلک ادا کوي چې شمالي وزیرستان کې په وروستیو کې یو ځل بیا نام نه زیاتې شوې او تیره یوه میاشت کې د غلطه اووه کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي، دوه سکولونه ړنګ کړل شوي او امنیتي سرتیرو باندې وسلوال او بامی بریدونه شوي. میر علی چوکې احتجاج کوونکي وایي چې تر څو ورته د امن او د دوی د ژوند ژغورنې یقین نه وي ورکړل شوی تر هغې به پورم نالاریون ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د شمالي وزیرستان د سپین وام او شاوخوا سیمو زده کوونکي شکایت کوي چې د پوځ لخوا د لګول شوي ګرز بندیز له وجې دوی نشي کولی د دولسم ټولګي د امتحان لپاره د میر علی کالج ته ولاړ شي. دوی وایي د ایجنسۍ له پولیټیکل چارواکو همداراز له خپلو سیاسي استازو سره یې دا ستونزې شریکه کړې خو د تسلۍ وړ ځواب یې نه دی موندلی. سیلاب مسعود حال راکوي.
د قطبی وزیرستان سیم سپینا د دولسم جماعت یو طالب علم مہتاب اللہ مشال ریڈیو تا د ٹیلیفون پر لکھا ویلی دی چې سپین وام اور سرا پلرا برا نور سیمک شه بے خبرا گرز بندیز لگاولا شوائی دائی چه پوجہ یو شمیر طالب علمون نن د مرلی پا کالیج شه د دولسم جماعت د امتحان پا دوران شه د کیمسٹری پر چه ورکاولو نا پاتے شول پا دغا بار ریکشے میں تابولا سویائی واروائی زنے
مام دیمیر علی پکالی شے امیز دے کمسے پر چاوا کر کی پواجہ سر امیز نا پر چکش والا دے گے پر چی پواجہ امیز بول دیا شا نقصان روارا سے زمین
میں تابولا دا ہاں زیادہ کڑا او غشتنا یہ وکڑا لا
دیمیر علی کالیش پرنسپال او پولیٹیکل انتظامیا او دیمیر دے کلی امینے نازیر کوشش وکو دیمیر تا پکر کسے اجازت نامی جوڑے کو زمیز پرچے تو اطلاع شی یادا پاوزیم داس وکو چے پکار دینا دوی درو رز مختا میز خبرائی میزو دے پرچے دے برا او پا کالی شی میز انتظامات نی
ما کوشش وقت لیو چے دے دغی طالب علم اور سرا دے دا دے نورو ملگریو طالب علمان ہو جاغ دے کالی چارواکیو او دے سیمنا دے کمی اسمبلائی نمائنداتا ورا سوا خود دے کالی ٹیلیفون چا پورتا نکا او دے کمی اسمبلائی نمائندہ محمد نظیر موبائل ہاں بند رہتا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اور دن کو اس یوار بیا منگا دا افغانستان فرا ولایت تزو دا دغلتا تاستم چے خبرونو کیوں مغوری دلو پتی رخ پرونا کی ہم منگ تاستا دا معلومات درکولو کوشش ہوکو چلتا وسلوال ورغلی دی او دولتی زواکون ہم دل تلتلی دی تن خطر وانا دا نو خپل خبریال احمد شاہ فطرت را سر ٹیلیفون پلی کرا غلی فطرت سیفتا اس تا بیا سلیمی شوائی او کتازہ معلومات را سر شریک کئی چے دا دا وسلوالو امنیتی سرتیرو دا نخطی ہم روانی دی پا وضعیت سنگ دے دا سیمی.
بله سلامونه وړاندې کوم د مشال رادیو ویدم کا تاسو ته. اوس هم جګړه روانه ده د فرا د شار په لویدیځ برخه کې. یو سیمه وسلوالو طالبانو نیولې، هغه سیمه د امنیه قومندانۍ څنګ ته ده او محبس یا زندان هم هلته دی او دوی کوشش کوي چې د زندان ته لاسرسی پیدا کړي. خو همدا شېبه جګړه بیا څنګه سوه. امنیتي چارواکي وایي چې د جګړې چټکوالی دا دی چې نوې تازه ځواکونه راغلي او پر وسلوالو برید کړی تر څو وسلوال دغه سیمه وباسي. همداشان جازونه او الوتکې هم راغلي او بمباري هم وسو. څو شېبې مخکې دا سیمه د کورونا په منځ کې هم ده، خو ویل کېږي چې ټولو خلکو خپل کورونا پرېښي دي او دغه ځای تللي دي. اوس د سیمې څخه د ډزو د ژغونو علاوه دودو لخوړې هم معلومېږي او ګمان کېږي چې ځینې ځایونو به اور هم اخیستی وي او تصویری عملیات د امنیتي ځواکونو په خبره چارواکو په خبره چل سره روان دي.
ښه مننه. دا جګړه د مرکز د ښار نه څومره لرې روانه ده؟ دمال
جګړه بس خپله په ښار کې ده، یعنی په ښار کې ده، څلورمې نهایي کې سیمه کې ده. د خپله د ولایت د ودانۍ څخه 1500 متره واټن لري او د نور ځایونو څخه هم، خو تر اوسه د فراه دولتي ودانۍ چې دي هغه مسونه دي او تر اوسه وسلوال دولتي ودانۍ ته نه دي ورغلي. چارواکي وایي چې دوی مخنیوی کړی، نو که خلک بیا وایي که جګړه دوام وکړي نو شپې ته بیا به وضعیت خراب شي او امکان لري چې په ښار کې چور چالان دا مسایل هم وشي.
او تر اوسه پکې د اوختو تلفاتو په اړه کوم معلومات ورکړي دي چارواکو؟
تر اوسه پورې تلفات خو زیات شمېر زیات دی، خو د کره معلومات نشته. هغه معلومات چې زموږ سره شریک شوي دي، تر اوسه پورې 40 تنه امنیتي ځواکونه، 10 تنه وسلوال طالبان او همداشان 15 تنه ملکي کسان ورکی دي چې وژل شوي، خو دا ارقام هم نهایي نه دي او امکان لري چې تر دې هم ډېر وي. جګړه اوس هم سخت روان ده او په هغه سیمو کې چې امکان لري تلفات وي هلته
مشال پرون په پیښور کې د الهاج شاجی ګل لپریدی په مشرۍ یوې جرګې چې د پوځ او پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره مذاکراتو ته د لاره ورولو لپاره کار کوي، د خیبر پښتونخوا له ګورنر، اعلی وزیر او ځینې نورو لړپړو چارواکو سره لیدلې دي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي دوی د پښتنو د حقونو مبارزه پیل کړې او جرګو مرکو ته ضرورت نشته. دوی که څه هم د خبرو کول نه ردوي، خو زیاتوي چې له داسې کسانو سره غواړي کینی چې د مسلو د حل واک اختیار ولري. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان په پارلمان کې د خبري جنسي استازي شاجی ګل افریدی په مشرۍ یوې جرګې د مئی په 14 نیټه د خبر پښتونخوا گورنر او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقات کړی دی. د شاجی ګل په وینا د دې ملاقات مقصد د مئی په 14 نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو سره د مذاکراتو تیاری او استازي ټاکل وو. نوموړی وایي په پردۍ جرګه کې دا خبره وشوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ټولې غوښتنې به اورېدل کېږي او د پوځ سره به خبرو ته کېنی.
زموږ د جرګې ممبرانو د ګورنر صاحب سره او د چیف منسټر خیبر پښتونخوا او آی جی پولیس او چیف سیکرټری سره ملاقات وشو او جرګې همدغه یقینداني غوښته چې موږ به بااختیاره جرګه وو چې کم دایینو قانون لاندې کم ډیمانډ د پی ټی ایم بی نو په هغه باندې به حکومت عمل درآمد کوي. نو زه امید لرم چې انشاءالله تعالی دا مذاکرات به کامیابیږي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د مئی په 14 په کراچۍ کې جلسه درلوده. تر جلسې مخکې د غورځنګ مشر منظور پښتین الوتکې ټیکټ درې ځلې کینسل کړی شو او د امنیتي ځواکونو د ډیرو تلاشیو له وجې منظور او دوه نورو ملګرو یې له اسلام آباد تر کراچۍ د سړک 2-7 سفر په 24 غنټو کې وکړ. د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ بیګا مشال ریډیو تول ریاست د دې ترڅنګ د دوی ډیر ځوانان نیولي هم دي، نو په داسې حال کې باید څه جرګې وکړي. خو هغه زیاته کړه بیا هم د ملګرو سره په دې اړه مشورې کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنه لري چې هغه غیب کړل شوي کسان دې پیدا او عدالتونو ته وړاندې شي چې په وینا یې امنیتي ادارو لا درکه کړې دي. همداراز قبیلی سیمې دې له ماینونو پاکې، کرفیو یا ګرځ بندیزونه دې ختم او پر چیک پوسټونو دې خلکو سره رویه سم شي. د پاکستان پوز منلی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې د آئین خلاف نه دي او په دیر او مومندو کې ځینې چیک پوسټونه ځایي انتظامی ته سپارلي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د قومي وطن پټای مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو خپلې هلې ځلې به جاري وساتي. نوموړي د مشال رادیو خبریال ته په مرکه کې د ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ د هڅو او د راتلونکي الیکشن یا انتخاباتو په اړه هم څرګندونې کړې دي. د مرکه اورو.
نو زمونږ خو همدا غوښته چې سم راځر کېدی شي دا سپریم کورٹ او دا ہائی کورٹ جورسڈکشن هغه چې نو نیشنل اسمبلی شپږ میاشتې مخکې پاس کړو په سینیٹ کې پاره کې پنځه شپږ میاشتې تاخیر وشو خو د هغې باوجود مونږ دا غوښته چې په دې راتلونکي الیکشن کې صوبائی اسمبلی کې موږ ته نشستونه ملو شي او بہرحال په دې کې څه رکاوټونه داسې راغلل د دوو سیاسي پارټو له طرفه چې هغه لوی پارټۍ مانې مونږ غوښته چې هغوی ته د هغه ملو شي کریډیټ ملو شي خو هغه ونه شو هغه شانتې. نو بہرحال زمونگا اس ہم دا غدے چے منگا با پریشر ہم دا شانتے برقرار ساتھو چے سو پورے ال دا فاٹا و دا خیبر پختونخوا انتظام نیشوے منگا با پارام نکے
افتاب خان دا پختون تا پختون حوالے سر دا خبر کی دا کم غختنی دی آگے تا پا کم نظر گوری
بورے دا دا دے وقت سرا چے کم حالات جوڑ شوی دی ناغے کے ہو زمونگا دا مسلیم دی اور دین علاوہ نور مسلیم دی ڈیر وسیع مسلی دی دا پختون قوم آگاہ سیاسی پارٹ ہے اچتول شی اور سیاسی پارٹ ہے پسائی مانو کے آگاہ مخ کے ووٹلی شی نو پدے لحاظ سرا زمونگا کو دغا مسلی دی داغے ام منگا گواڑو چے سن سا مداوت اوشی اور دا نور مسلیم چی دا پختنو دی چے پختنو تا تحفظ ہم ملو شی اور پختنو تا عزت ہم ملو شی.
شرپا خان وقت برا شو موجودہ حکومتی سو آیا چے الیکشن ما پا وقت اوشی دا کم حالات چی سیاسی دا
منگا خو گواڑو پا وقت خو کو پکے سو اگر راضی نو زمونگ دا پارا زمونگ دا خمدہ خواہش تے چے ٹول سیاسی پارٹی دی یو دیشی اور دا یو ون پوائنٹ ایجنڈا چے ملک کے دے پا صحیح ٹائم ماندے الیکشنو شی پا صحیح وقت ماندے اور ہر سوک چے راضی حکومت کے چاچے اکثریتی اگر تا حکومت ملو شی.
دا کامی وطن پاٹیل مشر آفتاب احمد خان شرپا سرمو زمونگ دا خبریال مرکا ہو رہے دا
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن قومی اسمبلی ته په وینا کې ویلي هندي مطبوعاتو د هیواد د پخواني وزیر اعظم نواز شریف هغه یوه وروستۍ مرکه چلی وه یوې پاکستاني ورځپاڼې سره کړې ناسمه تشریح کړې ده. د نوموړي په خبره د نواز شریف د خبرې مطلب دا نه و چې ګواکې پر ممبۍ د 2008 کال د ترهګر بریدونو لپاره وسلوال له پاکستانه تللي ول. ظفر خان تفصیل راکوي.
د نهې په ورځ وزیر اعظم شاهد حقان عباسی د نواز شریف لخوا په ورکړل شوی بیان د قومي اسمبلی غونډې ته وضاحتي وینا وکړه. وی ویل چې نواز شریف د ډان ورځپاڼې سره په خپل مرکه کې چې د غیر ریاستي عناصرو په اړه کومه خبره کړې نو د هغې تشریح غلطه شوې ده. وزیر اعظم دا هم وویل چې د ممبئي حملو لپاره د پاکستان څخه د وسلوالو د لیږلو په خبره کې هیڅ حقیقت نشته.
نواز شریف صاحب دانه دی ویلی چې په ممبئی کې چا حمله کړی و نو اغي په پلان سره د پاکستان نه لیږلی شوی و. د دې چې کوم تاثر قائم شوی دی نو اغه هند قائم کړی دی او کوم په قومي سلامتی سیاست کوو نو دې سره به د ملک مفاد ته نقصان رسیږي فائدہ به نه وي.
د وزیر اعظم د وینا په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف پارلیماني لیډر شاه محمود قریشی هم اسمبلی ته وینا وکړه او وی ویل چې که واقعي د نواز شریف خبرې په غلطه توګه وړاندې شوې وي نو بیا ولې هغه د قومي سلامتی کمیټې بیانیه رد کړه.
تاسو ویل چې د قومي سلامتی کمیټې غونډه راو بلل شوه د هر څه د واضح کولو لپاره. که تاسو د همدې لپاره د کمیټې غونډه را بللې وه نو بیا نواز شریف د نېشنل سکیورټی کمیټې بیانیه ولې رد کړه؟
یاد دی وی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د شنبه په ورځ دان ورسپانې سره په ځنګړې مرکه کې ویلی وو چې وسلواله ډلې اوس هم فعال دي چې ورته د غیر ریاستي عناصر نوم ورکول کیږي. آیا دوی ته دا اجازت ورکول پکار دي چې د پولی هغې غاړې ته د ممبئی په ښار کې یو نیم سل کسان ووژني؟ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ډان ورسپانې سره د دې مرکې وروستو په سیاسي او نظامي حلقو کې تاوده بحثونه پیل شوي دي. په دې موضوع تیره ورځ د پاکستان د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه وشوه چې پکې د نواز شریف دغه بیان رد شو. خو د دې غونډې وروستو نواز شریف ویلي وو چې هغه کومه غلطه خبره نه ده کړې او اوس هم په خپله خبره ولاړ دی.
د ظفر خان رپورټ موردو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هغه خبرو چې پرسته کې د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال ترهګر بدون پاړه کړي په دواړو هیوادونو کې تاوده بحثونه رامنځته کړي دي. یو خوا حکومت پوځ او سیاسي ګوندونو پر دې موضوع خپل دریځونه ورکړي، نو بلخوا د پاکستان او هند میډیا په خپلو مباحثو شننو او رپورټونو کې دې موضوع ته لومړیتوب ورکړی دی. د دواړو هیوادونو ځینې خبریالان او مطبوعاتي سازمانونه پر رسنیو انتقاد کوي چې تل یې لانجمنو خبرو ته هوا ورکړې ده. عبدالحی کاکړ پر دې موضوع له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ.
د شنبه پر ورځ لډان ورسپانې سره د مرکې پر مهال د مسلم لیگ غنون رهبر نواز شریف پوښتنه راپورته کړه چې اخر ولې د ممبئی حملو په اړه د پنډي ترګري ضد عدالت کې روانه مقدمه سرته نه رسول کیږي. هغه دا هم وویل چې وسلوال چې ورته غیر ریاستي عناصر ویل کیږي لا هم په پاکستان کې فعال دي، نو آیا هغه ته دا اجازه ورکړل سي چې د پولي هغې غاړې ته واوړي او په ممبئی کې یو نیم سل کسان ووجني؟ څنګه چې ډان ورسپانې د نواز شریف دغه مرکه خبره کړه، د هند زیاترو مطبوعاتو او ټلویزیون چینلونو له دې څخه دا معنا واخیستله چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم منلی چې هیواد یې په ممبئی حملو کې لاس لري. چې څنګه دا موضوع د هند د مطبوعاتو د سر خبر سو، هلته د پاکستان رسنوی هم پر دې موضوع تاوده بحثونه پیل کړل. هم له دې سره سم د پاکستان حکومت، فوج او سیاسي ګوندونو د نواز شریف د څرګندونو په اړه نظرونه ورکړل او هغه وغندل سو چې د دوی په وینا په داسې خبرو کولو سره د پاکستان ملي ګټو ته تاوان رسولی دی. خو نواز شریف د دوشنبه پر ورځ بیا وویل چې پر خپله خبره ولاړ دی او راتلونکي کې به هم د حق خبره کوي. د پاکستان میډیا زیاتره خبرونې لا هم د دې موضوع شاوخوا راګرځي. په اسلام آباد کې د بی بی سی مشر هارون رشید وایي چې تل داسې سوي چې د دواړو هیوادونو میډیا خپل مسلکي اصول له پامه غورځولي او داسې خبرونې او مباحثې جوړ کړي چې پکې صحافت کم او حب الوطني زیاتوي.
حکومتونو چې کم فشار دے پر میڈیا چینلز باندے دوڑا ہے وادو سٹیٹ نیریٹیو چے فکس شوے دے چے ارس ورتا پاکستان حکومت وائی یا انڈیا حکومت خپل میڈیا تا وائی چے دازم نیشنل انٹرسٹ دے دے نبا آخوا دے خونہ کیے گئے. نو آغا کل کم شیو میڈیا تا دا اجازت ورکڑے شی چے یارا تاسو انڈیپینڈنٹلی آزادانا طور باندے دے خبرو لگ پلٹنا ہو کئے او گو رے چے اصل حقائق سے دی نو بیاس تبدیلی رات لے شی ورنہ خو گرانا دا.
خو ہندی خبریال سوشنت سرین په هند کې پر میډیا د حکومت کنټرول خبره نه مني. البته وایي چې درې نورې داسې وجې دي چې هغه د میډیا لخوا د هند او پاکستان لانجمنو مسلو ته د هوا ورکولو سبب ګرځېدلی دي.
پیټریوټیزم کا بھی انسر ہے اس میں مارکیٹ
د میډیا لوري خبرې ته هوا ورکول یا بیا هغه په شدت سره په راپورته کولو کې د هندي محب الوطنۍ لاس هم دی. بل اړخیا د مارکیټینګ دی، مطلب دا چې هر هغه څه ښه بازار لري چې مخامخ ښکاري. کوم خلک چې ستاسو چینل ګوري یا ورسپانې لولي، نو که هغوی ته داسې خبرونه خوند ورکوي نو تاسو هم بیا ورته هم هغه خبرونه وړاندې کوئ. زما په فکر دریم اړخیا د ځکنی حقیقتونو هم دی، یعنی دا چې په ممبئی کې په لویه کچه خلک ووژل سو او بیا هغه خلک چې دا وژنې کړي یا هغه چې ور باندې دا کار کړي هغه ووایي چې نه، موږ خو هیڅ هم نه دي کړي، بلکې دا هر څه چې سوي دي تاسو په خپل کړی دي. نو د دې په جواب کې بیا میډیا هم په غوسه کې راځي.
هارون رشید وایي چې که د پاکستان او هند حکومتونه پر میډیا باندې له خپل دریځه تپلو لاس واخلي، نو ممکن ده چې رسنۍ له مسلکي اصولو سره سم غیر جانبداره، متوازن، شفافه او پر حقایقو ولاړې مباحثې، تجزیې او رپورټونه خپاره کړي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگی پا پی خور کے دا مازیگر پینزنی میں بجیشوی دا خبرنو لنڈیز لے احمد شاہ آزمی اورو
د شمالي وزیرستان په امیرالی کې د وزیرستان ځوانانو تنظیم لخوا د هدفي وژنو ضد احتجاجي ناسته نن په درېم ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د پاکستان پارلمان کې د خیبر ایجنسی استازي د خیبر پښتونخوا گورنر او نور چارواکو ترمنځ په ملاقات کې پریکړه شوې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو ټولې غوښتنې به اورېدل کېږي او له پوځ سره به خبرو ته کښېنوي. بلخوا د غورځنګ یو مشر محسن داوړ مشال راډیو ته ویلي دی یوازې له هغو کسانو سره خبرې کول غواړي چې پوره واک ولري. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویل دي چې هندي مطبوعاتو د نواز شریف د مرکې ناسمه تشریح کړې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ ډان ورځپاڼې ته ویلي وه چې وسلوالې ډلې اوس هم فعاله دي چې د غیر ریاستي عناصرو نوم ورکول کېږي. پاکستانی امریکایي چارواکي وایي امریکایي ډیپلوماټ کرنل جوزف ایمانول هال له هغه دوه ورځې وروسته پاکستان پریښودی چې نوموړی له دې هېواده له وتلو منع شوی و. پاکستاني چارواکي وایي کرنل جوزف په پاکستان کې په ټرافیکي پېښه کې لاس لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فراه ښار کې افغان ځمکنیو او هوایي ځواکونو وسلوال طالبان پر شاته تمبولي او ډېر ژر به سیمه له دوی پاکه کړي. د وزارت ویاند محمد رادمنش نن مشال رډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو تر دا مهاله لس وسلوال وژلي دي او د تیش پر وخت دوی د خلکو په کورونو کې پټیږي. تاکه سوی دیش د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن د اسرائیل او غزه پټي ترمنځ پر پوله د تشدد په اړه غونډه وکړي. کویت له هغه وروسته د غونډې غوښتنه وکړه چې پرون په بیت المقدس کې د امریکایي سفارتخانې له پرانیستو وروسته د احتجاجونو په ترڅ کې نښتې وسوې او د اسرائیلي ځواکونو په ډزو لږ تر لږه 50 فلسطینیان ووژل شول. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د بهرنیو سفرونو په لړ کې د ورستي پړاو په توګه د بلجیم سر ښار برسلز ته رسیدلی.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له ملیه امیر ساده اورو.
جنگ ورځپاڼه نن په خپله اداریه کې لیکي د پاکستان پوز د حکومت اپوزیشن ډلو د ملک وزیر اعظم اولس د ممبئی د حمله پاړه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سرګندونو نوټیس په سنجید کې سره اخستې دي. ورځپاڼه لیکي چې په همدې اړوند د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې 13 ورځ د قومي سلامتۍ غونډه هم بلل شوې وه. اداریه لیکي په یاد غونډه کې په متفقه توګه د نواز شریف دغه بیان غلط وګرځول شو او وویل شول چې له دغو بریدونو سره د پاکستان هیڅ تعلق نشته، ځکه چې پاکستان په خپله تل غوښتنه کړې ده چې د دغو پیښو پلټنه دی وشي، خو هند په خپله په دې کې د ځنډ او خنډ نه کار اخیسته. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف د بیان پر ضد د قومي سلامتۍ د کمیټې غبرګون د ریاست حقیقي نظر دی، نو په داسې حال کې د ملکي مفاداتو تقاضا ده چې سیاستوال دي په خپلو بیانونو او اندېښنو ښودلو کې له احتیاطه کار واخلي او چې څومره هم شخړې او کشالې وي باید چې په ګډه سره هوارې کړي او ملک له بدنامۍ نه بچ کړي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیشن د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال د مذهبي ګوندونو اتحاد ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې ایم ایم ای له لاهور خپل کمپین پیل کړي او دوی د پخوا په شان یو وار بیا هم د امریکا پر ضد شعارونه ورکړي او د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ پر اړیکو یې انتقادونه کړي دي. اداریه لیکي د ایم ایم ای مشرانو له پکار دي چې د امریکا د اختلاف پر ځای نورو مسایلو ته پام وکړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په لاهور کې غونډې ته د وینا پر مهال د کشمیر پر مسلې رڼا اچوله او د ښځو د حقونو خبره یې کوله، خو په دغه غونډه کې میرمنو ګډون نه درلودلو. اداریه لیکي پوښتنه دا ده چې ایم ایم ای ولې خپل کمپین د لاهور نه شروع کړو؟ آیا دوی په پنجاب کې د زیاتو چوکیو د ګټلو هیله لري که څنګه؟ ورځپاڼه لیکي که دوی داسې غواړي هم نو ګټه به ورته ګرانه وي، ځکه چې هلته نورې مذهبي ډلې هم فعالې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ټایمز ورځپاڼې ولیکنه وایي د پاکستان او امریکا د اړیکو خرابوالی د دې لامل شوی چې له اسلام آباد سره د واشنگټن بلیلونه ډالر مرستې وځنډیږي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په ولیکنه کې راغلي د افغانستان د بلخ ولایت پخوانی والی خیر هم دې ته اړ شو چې د ولسمشر اشرف غنی امر ومني او ولایت پرېږدي، خو په دغه ولایت کې د نوموړي اغیز اوس هم لیدل کیږي. نجیب عامر تفصیل راکوي.
ټایمز لیکي د پاکستان او امریکې ترمنځ د روان کال په جنوري کې له هغې وروسته اړیکې خرابې شوې چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترهګرو ډلو سره د پاکستان ملاتړ وغانده. ټرمپ وویل پاکستان په خپله خاوره کې هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي کوم چې د پولي هغې غاړې ته په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. امریکا د همدې خبرې په پام کې نیولو سره پاکستان ته ورکول کېدونکې 2 بلیونه پوځي مرستې معطل کړلې. بل پلو واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان بډایا او متنازع مضبوط تن عطا محمد نور چې تر 14 کلونو پورې پر بلخ ولایت حکومت وکړ. د 1300 کال په پای کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په امر لدن لری کړل شو. د روان کال په مارچ کې نوموړی اړ شو چې خپل دفتر پرېږدي. نوموړی تر 300 هڅه وکړه چې د افغان ولسمشر د دې امر په وړاندې ودرېږي. واشنگتن پوسټ لیکي د دې باوجود چې ښاغلی نور اوس له واکه لرې کړل شوی خو په یاد ولایت کې اغیز اوس هم لیدل کېږي او ډېری خلک په دې باور دي چې نوموړی اوس هم په واک کې دی. د عطا محمد نور پر ځای ټاکل شوی والی محمد اسحاق رهګذر هغه ته ډېر درناوی لري او په ولایتي ټلویزیونونو کې د پخواني والی فعالیتونو ته ډېر زیات اهمیت ورکول کېږي. عطا نور دا خبره هم پټنه ده ساتلې چې په راتلونکو ولسمشریزو ټول ټاکنو کې به د محمد اشرف غنی پر وړاندې ودرېږي. که څه هم نوموړي ویلي چې هغه د خپل سیاسي ګوند جمعیت اسلامي د هیلو سره په ټکر کې دی. په جمعیت اسلامي ګوند کې اکثر د عطا نور په شان تاجکان دي. اشرف غنی په خټه پښتون دی. په افغانستان کې پښتانه او تاجکان له اوږدې مودې راهیسې د یو بل سیاسي رقیبان پاتې شوي دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په 19 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنې
په پاو کم 4 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو
ایران وروسته لاغې چې امریکا له دې هیواد سره د نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي تړونه ووته هڅه پیل کړي چې دغه تړون نور لاسلیک کوونکي د ګټې خوندي کړي. دغه هڅو په ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر چین او روسیې ته تر سفرونو وروسته نن د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې دغه تړون له اروپایي لاسلیک کوونکو سره خبرې کوي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر بنن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له مشرانو سره خبري وکړي. جواد ظریف په دې سفر کې چې هغه مخکې له پیکینګ او موسکو څخه هم کتنې کړې وي د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه د امریکا له وتلو وروسته د دغه تړون د ساتلو لپاره د نړیوال ملاتړ د جلبولو هڅې کوي. پر ایران او امریکا سربیره دغه تړون چې د عمل هر اړخیز ګډ پلان په نوم یادیږي فرانسې، برېټانیا، روسیې، چین او جرمني هم لاسلیک کړی دی. ظریف به د اروپایي ټولنې بهرنی سیاست له مشرف درې کاموغیرینی او لخپل برتانوي، فرانسوي او جرمني سیالانو سره چې درې وړ هیوادونه د دغه تړون لاسلیک کوونکي دي خبري وکړي. په دغه نړیوال تړون کې ښکېلو ټولو اروپایي هیوادونو له دې تړونه د واشنگتن له وتلو وروسته هڅه پیل کړي چې هغه وژغوري. د دغه تړون له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او نړیوال ټولنې هم پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د می په اتمه له دغه تړون د وتلو اعلان وکړ او ویل چې ایران په منځني ختیځ کې له وسلوالو شخړو په مالی ملاتړ او د بلاستیک توغندیو د ازمویلو په دوام سره د دغه تړون له ماهیت سرغړونه کړې ده. ایران دغه تړون رد کړي او ویلي دي چې اټومي پروګرام یوازې د سوله ییزو هدفونو لپاره دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بروکسل ته تر رسیدو مخکې پرون په موسکو کې خپل ساری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. ظریف وویل چې روسیې ډاډ ورکړی چې دغه تړون به ساتي. لاوروف وویل چې دغه تړون پاتې ټول لاسلیک کوونکي مشروع ګټې لري چې دغه تړون خوندي کړي او د دې لپاره موږ ته پکار ده چې په ګډه یو د بل د مشروع ګټو دفاع وکړو. دغه راز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې له مشر یوکیو امانو سره د تورې بهیرې په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې وکتل. امانو او پوتین د خبرلانو په وړاندې د راڅرګندېدو په مهال په خپلو څرګندونو کې د ایران د اټومي تړون یادونه ونه کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ په پیکینګ کې خپل چینایي ساری سره هم خبرې وکړې. ظریف وویل چې ایران غواړي چې د دغه تړون راتلونکي روښانه شي. هغه زیاته کړه چې دوی هیله مند دي چې چین او نورو هیوادونو ته د سفرونو په نتیجه کې به وتوانېږي چې د دغه تړون د راتلونکي په اړه یوه هر اړخیزه موافقه ترلاسه کړي. ظریف ټینګار وکړ چې که دغه تړون دوام کوي د ایران د خلکو ګټې باید پکې خوندي شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د ایران پر حکومت غږ کړی چې د درویشي مسلک یو لاروي ته ورکړل شوې سزا وځنډوي او هغه ته د شفافې عدالتي کاروایي موقعه ورکړي. سازمان د سې شنبه د ورځې په بیان کې ویلي د ایران حکومت د درویش مسلک لارویان په پرله پسې توګه ځکه ضروري چې هغوی د برابر برخود غوښتنه کوي. تفصیل عبدالحی کاکړه.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په خپل بیان کې ویلي چې د ایران پولیسو د فروری په 6 نیټه د درویش مسلک 300 کسان د مظاهرو پر مهال هغه وخت ونیول کله چې د مظاهرچانو او پولیسو ترمنځ نښتې وسوې. په دې نښتو کې یو امنیتي چارواکی ووژل شو او د درې پولیسو په ګډون یو شمېر کسان زخمیان شول. سازمان وایي وروسته د مارچ پر 13 د یوې غیر شفافې عدالتي کاروایی وروسته شپږ 40 کلن محمد سلاسته د مرګ سزا واورول شوه. پر نوموړي تور دی چې یو پولیس افسر یې هغه وخت ووژلی کله چې په ګڼه ګوڼه کې بس اور ګډ کړ. د هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ مشره سارا لی وایټسن ویلي چې د ایران حکومت هغه اقلیتي مسلک ته پرله پسې سزا ورکوي چې د برابرۍ برخورد حق غواړي. نوموړي پر ایران غږ کړی چې د درویش مسلک پر ضد خپله کاروایی ودروي، محمد سلاسته ورکړل سوی د مرګ سزا وځنډوي او هغه ته د شفافې عدالتي کاروایی موقعه ورکړي. سازمان په بیان کې زیاتوي چې نیول سوي کسانو باندې داسې تورونه لګول سوي چې مبهم دي. د درویش مسلک یو کس سازمان ته د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې 430 درویشان د تهران په جیل کې لا هم پراته دي. هیومن رائټس واچ وایي چې محمد سلاس د بشتنو ګرویژنو په دوران کې وکیل ته لاس رسی نه درلود او چارواکو د عدالتي کاروایی په دوران کې خپل تحقیقات په 48 غنټو کې مکمل کړل. شاغلی سلاس ویلي چې د بند په دوران کې وهل سوی او ټکول سوی دی. نوموړي ویلي چې هغه په غوسه و ځکه پر پولیسو ګاډۍ وخېجوله خو د هغو د وژلو اراده نه وه. د سلاس وکیل د ایران ایلنا اژانس ته د اپریل پر 24 نیټه ویلي چې سپریم کورټ سلاس ته د مرګ سزا ځنډولې ده.
دا مشال ریډیو دا
رپورټونه وایي په غزې کې د خوډب په نتیجه کې له 500 زیات فلسطینیان وژل شوي او له 2000 زیات نور ټپیان دي. اعتراضونه پرون لومړی په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د افتتاح یا پرانیستل قبل پیل شول او وروسته په تاوتریخوالي بدل شول. د امریکا د ولسمشر لور ایوانکا ټرمپ چې د سپینې ماڼۍ سلاکار ده او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن مینوچن رسمن دغه سفارت پرانیست. فریبا ظاهر تفصیل راکوي.
د یو سفارت پرانستل د لسګونو فلسطینیانو لپاره د ژوند په بیه تمام سو. د راپورونو له مخې د 2014 کال تر جګړو راوروسته فلسطینیانو ته تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د دوشنبه په ورځ واوښته. هغوی جدي اعتراضونه پیل کړه او د اسرایلي ځواکونو سره ونښتل چې په نتیجه کې فلسطینیانو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. حماس توندلاري ډلې چې له 2008 کال راهیسې غزه په واک کې ده په تیرو شپږو اونیو کې د اسرایل پر وړاندې د اعتراضونو مشري کړې ده. په همدې ورځ د اسرایل په بیت المقدس ښار کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت پرانستل شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ویډیوي پیغام کې پر اونیو مراسمو ته وویل چې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پرانستل یو اوږدمهاله پروسه و چې بالاخره نتیجې ته ورسېده. دوی دقیقا 70 کاله دمخه د امریکا متحده ایالات د هری ترومن د ولسمشری په دوره کې لمړنۍ هیواد و چې اسرائیل په رسمیت وپیژند. نن موږ رسمن په بیت المقدس کې خپل سفارت پرانیزو. مبارک. ډونالد ټرمپ زیاته کړه چې د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ سولې ته ډېر ژمن دی. فلسطینیان اصلا نه غواړي د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال شي ځکه غوښتنه یې واضح ده چې غواړي ختیځ بیت المقدس به د فلسطین راتلونکی پلازمینه وي. تر دې وړاندې د امریکا سفارت د اسرائیل په طلبي په ښار کې موقعیت درلود. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په پرونیو مراسمو کې له ولسمشر ټرمپ څخه مننه وکړه چې د ده په وینا پر خپلو ژمنو ودرېدل. د نتنیاهو په خبره بیت المقدس د اسرائیل د نوې شلو وړ پایتخت دی. دی وایي واقعیت همدا دی چې بیت المقدس هم مخکې او د تل لپاره به د یهودانو پایتخت او د یهودانو هیواد وي. په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د ودانۍ بهر اعتراضونه دوام درلود. دا د فلسطینیانو د اعتراضونو پیل نه و بلکې د تیر میلادي کال په دسمبر کې هم هغه مهال چې د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پراخ اعتراضونه وسول. ځینې هیوادونه چې د امریکا متحدین هم دي د ولسمشر ټرمپ له دې پریکړې سره مخالف وو او ویل یې چې اوس مهال د امریکا دغه اقدام د اسرائیل او فلسطین ترمنځ هیڅ درد نه دوا کوي بلکې د دواړو لورو ترمنځ لا ډیرې ستونزې او لانجې رامنځته کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي د نړۍ په هغه هیوادونو کې چې شخړې او جنګونه پکې روان دي د ماشومانو په نښه کول باید ودرول شي. د دې سازمان په خبره د شخړو پر مهال پر ماشومانو د بریدونو باید حساب وشي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ بیا په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو وسلوالو بریدونو ته کتنه کړې ده. تفصیل ملیحه امیرزاده اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په یو لیکنه کې غوښتنه کړې چې د نړۍ په شخړه ځپلو هیوادونو کې باید پر ماشومانو حمله بندې کړل شي. اداره وایي د جګړو پر مهال د جنگي اصولو سرغړونه کیږي، یعنی د ماشومانو خوندیتوب له پامه غورځول کیږي. دې ته په اشاره پر سکولونو، هسپتالونو او نورو ملکی ځایونو باندې بریدونو، د جګړې لپاره د ماشومانو برتی کول او له هغوی ناسمه ګټه اخیستل او د هغوی بشري حقونو ته د پام نه کولو ذکر شوی دی. یونیسف لیکي د مثال په توګه د روان کال له پیل راهیسې په یمن کې تر 200 زیات ماشومان په جګړه کې وژل شوی دي. تقریبا 3.3 میلیون ماشومان د لوګې له خطر سره مخامخ دي چې دا کچه د 2001 کال په مقابله کې 24% زیاته ده. بلخوا د طبي اسانتیاو د نشوالي له امله د ډیرو ماشومانو ژوند د ګواښ سره مخامخ دي. یونیسف د شام د شخړې په اړه وایي چې په کورونو او هسپتالونو د بریدونو له امله ډیر ماشومان له روغتیايي اسانتیاو نه محرومه شوي دي. بیا هلته د بریدونو له امله په میلیونونو ماشومان کډوال شوي دي. یونیسف د غزې په جنگ کې د ماشومانو د مړینې او د روهینجیا ماشومانو کډوالو ذکر هم کړی دی. یونیسف ویلي د افغانستان په شخړه کې د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې تر 1.5 زیات ماشومان وژل شوی دي. یونیسف وایي ماشومان یوازې بشري مرستې نه بلکې سولې او حفاظت ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي د شخړو له قوانینو سرغړونکو سره باید حساب وشي. بلخوا د بشري حقونو د سار نړیوال اداره وایي په پاکستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو بریدونه په تعلیم باندې بد اثرات پرېباسي. هیومن رایټس واچ لیکي تېره اونۍ د شمالي وزیرستان په هسوخیلو کې د جینکو یو میډل سکول په بارودو والوزول شو. تر هغې مخکې په امیرعلي سیمه کې هم د جینکو یو سکول ړنګ کړل شوی و. د ځایي اوسېدونکو په خبره وسلوالي په سیمه کې ګواښي چې خپلې لوڼه سکولونو ته نه لیږي. اداره وایي په پاکستان کې وار له مخه تعلیمي صورتحال ښه نه دی چې اوس هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي. د ماهر استادانو کمی دی او انفراسټرکچر هم کمزوری دی. د تعلیم د خوندیتوب لپاره نړیوال ائتلاف ګلوبل کوالیشن ټو پروټیکټ ایجوکیشن سره د هیومن رایټس واچ په یو نوي ګډ رپورټ کې ویل شوی چې په نړۍ کې په سکولونو او پوهنتونونو د حملو کچه په 13 کلونو کې سیوا شوې ده. په رپورټ کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې سکولونو په زیاتره بریدونو کې طالبان لاس لري. هیومن رایټس واچ د دغو بریدونو د مخنیوي په لړ کې د حکومت ناکامي په ګوته کړې ده. وایي چې باید د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره یو جامع تګلاره جوړه کړل شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزې، تجارت زیاتولو او د کډوالو مسلې د حل راستلو لپاره پر داسې یو پلان سلا شوی چې د دې چودوی په وینا عملی ګټې به ښکاره شي. پرون په دې لړ کې د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټانو څلورمه غونډه په اسلام آباد کې وشوه. کابل پر اسلام آباد تور پوری کوي چې په افغانستان کې د جنگیدونکو طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تور ردوي او وایي دوی په خپل د ترهګرۍ قرباني دي. بشیر ګواخ د موضوع له تفصیل سره.
د پاکستان او افغانستان بهرنیو چارو وزارتونو پلاوو پرون په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته په یو ګډه خبر پاڼه کې ویل چې د ترهګرۍ ځپل لپاره د دوه اړخیزو همکاریو پلان یې بشپړ کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مې په 14مه خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو سیکرټري تهمینه جنجوه سره په دې اړه خبرې پوره کړې. د خبر پاڼې تر مخه د دې پلان لاندې به شپږ کاري ډلې په بیلابیلو برخو کې شریک کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان شکیب مستغنی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل دواړه لورې پر دې سلا شوي چې د ترهګرې په ضد جګړه کې نږدې همکاریو ته دوام ورکړي. دی وایي د دواړو لورو پلاوی موافقه وو چې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان بشپړ او مؤثر عملي کېدل به مرسته وکړي. دواړه هیوادونه ګډ هدف ته ورسیږي چې هغه د ترهګرې له منځه وړل او سولې او ثبات ته د دواړو هیوادونو د خلکو رسیدل دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر زاخلوال چې په دې غونډه کې ګډون درلود پر خپل ټویټر او فیسبوک پاڼه د دې پلان جوړول مهم بللی او ستایلې دي. شکیب مستغنی زیاتوي چې د پاکستان او افغانستان شپږ کاري ډلې به په داسې مسایلو کار کوي چې دواړه خواوې په اړه ارزونې او شکایتونه لري.
دیوی په دغه مسایلو کې امنیت ترګری سره مبارزه د تشدد کمول لپاره د دوړو هیوادونو شریک کار اقتصادي راکړې ورکړې زیاتول په پاکستان کې د میشته کډوالو مسله او ځینې نورې خبرې شامل دي. د شپږ ډلې بعد دې پلان عمل کېدل له نږدې څاري د اپریل په شپږمه نیټه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي کابل ته تللی و. هلته یې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره سلا کړې وه چې د ترګری سره مبارزې لپاره پیل کړی پلان به زر عملي کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پیښور کې د وزیر اعظم سکل ډیولپمنټ پروګرام په اړه غونډه وشوه چې پکې له ټول هیواد د بیلابیلو ادارو زده کوونکو ګډون وکړ. دا پروګرام چې د وزیر اعظم فنډ په مرسته چلیږي پکې زده کوونکو ته د یو شمېر هنرونو د وړیا زده کړو تر څنګ میاشتنۍ وظیفې یا سکالرشپونه هم ورکول کیږي. منور شاه تفصیل راکوي.
د وزیر اعظم په سکل ډیولپمنټ پروګرام کې له لسو زیات هنرونه د زده کړو لپاره وړاندې کړل شو چې پکې د جامو ګنډلو، سنگار، ترکانۍ، لوهارۍ او یو شمېر نور هنرونه شامل دي. دغه غونډه چې د ګل پورز د پیښور په یو شخصي هوټل کې ترسره شوه پکې له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د هنري زده کړو خواهش لرونکي کسانو برخه واخیسته. د هنرونو د زده کړې دا پروګرام د وزیر اعظم فنډ په مرسته کېږي او پکې به زیاتره بې وسه ځوانان هنرونه زده کوي چې پکې به ورته د میاشتې وظیفه یا سکالرشپ هم ورکول کیږي. د باجول نوزت بیگم وایي په قبایلي سیمو کې د غربت او د تعلیم سهولتونو د کمی له وجې اکثره ځوانان بې روزګاره ګرځي، نو دا ډول پروګرامونه به ورته ډېره ګټه ورسوي. د دستوري ته په لزګونو عام خلک هم ورغلي بو چې پکې یې د لاسو جوړ شینه اخیستل او د نورو هنرونو او هنرمندانو په اړه معلومات ترلاسه کول. د خیبر ایجنسی حمید خان وایي چې د هنر د زده کړې وروسته یې خپل کاروبار شروع کړی او نور ملګري یې هم اوس خپل روزګارونه کوي. د پیښور ګلبهار مس مسرت بشیر وای په دې پروګرام کې د خزو لپاره داسې هنرونه هم شته چې په کور دننه یې کولای شي او خپل کورنۍ په ساتلې شي.
د ګورنمنت وکیشنل ګلبهار کې سینیئر ټریډ انسپکټر ما ته زموږ دی دا چې جنہ کین دی راځي او مېرټ خزي هم راځي، نو هغه چې دا مو سره دا کم کورس دا و کې هغه خپل هنر خپل دغه په کورونو کې بوتي کوم کولای شي، خپل کار کولای شي، خپل مدن یو ذریعہ پیدا کولای شي. لکه خدي کې ډیر خخ جنہ کې زموږ واتی چې هغه
د دې دستوري په پای کې د هنرمندانو ترمنځ د هغوی د هنرونو سیالۍ هم وشوه چې ګټونکو ته یې نقد انعامونه ورکړل شو. په دستوره کې ګډون کوونکو د حکومت د دې ګام ستاینه وکړه او دا یې د بیروزګارۍ د خاتمې او معاشي ودې لپاره ګټور ګام وباله.
د منور شاه راپورټو په جلال آباد کې د وطن پال ځوانانو ټولنه غواړي د رمضاني سیالۍ په نوم د کرکټ شپنۍ لوبې پیل کړي. دا ټولنه وایي د کرکټ سیالیو لپاره تخنیکی وسایل هم آماده کړي او په پام کې لري چې د روژې په دویمه شپه د ټورنمنټ پرانیسته وکړي. له جلال آباد باز محمد عابد حال راکوي.
د کرکټ د رمضاني سیالۍ د جلال آباد ښار بې سودو پله ته څیرمه د کرکټ سپینغر اکاډمۍ لوبغالی کې پیلېدونکي دي. په لوبغالی کې ټول هغه وسایل آماده شوي چې په شپنیو لوبو کې ورته اړتیا لیدل کېږي. ټولنیز فعال او د وطن فعال ځوانانو ټولنې مشر هدایت الله زهیر چې د کرکټ د رمضاني سیالیو د جوړېدو تابعې نیولې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
میچونه به د رمضان د لومړۍ یا دومې ورځې نه ان شاء الله شروع کیږي. تقریبا یو میاشت دربر بنیسي. په دغه سیالیو کې به مونږ د افغانستان پیاوړي اتلان لوبغاړي کاغه د انډر 19 یا که مثال د نړیوال ټیم زمونږ چې کم انټرنیشنل ټیم دی یا اے بی چې کم کټګوري نه دی هغه ټیم دی ډومیسټک کرکټران دي زمونږ هغه ټول په کلوبيږي.
دی وایي چې دا ځلې د رمضاني کرکټ سیالیو لپاره بي سابقې ترتیبات نیولې دي.
رمضان کپ د کرکټ ټورنمنت د شپې د خوانه کیږي ځکه زمونږ ځوانان د ورځې د خوانه خپل سپورټس نشي کولای نو مجبور دي چې د شپې د خوانه وکړي. دلته تراوی کیږي. د تراو نه بعد ان شاء الله زمونږ کم چې میچ دی چې هغه تقریبا 10 بجې به شروع کیږي. دا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه یو ټورنمنت کیږي چې تاسو کوم لایټونه مخ کې ولیدل دا نړیوال سټانډرډ باندې برابر دي. دا څه کار تر اوسه پورې نه شوې.
د رمضاني کرکټ د سیالیو په ترتیباتو کې د وطن پال ځوانانو ټولنې پر غړو سربیره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو کریم صادق او شبیر نوري هم برخه اخیستې وه. شبیر نوری مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
فرست ټایم د اوسی نت ټورنمنت جوړی کې پنه ګرار کې او د زید سره ډیر زیات مننه کوم چې دغه ګراوند او دمر فسیلټی موږ ته برابر کړم. موږ مخکې کابل دتلو یا په خور دتلو نت میچونه د پاره او دا موږ په ډیر خوښه ده.
د وطن پال ځوانانو ټولنې استازي وایي چې د کرکټ په دې شل اوریزه رمضاني سیالۍ کې به 12 ټیمونه برخه اخلي چې په دوه ډلو به ویشل کیږي او په خپلو منځونو کې به 15 میچونه ترسره کوي. دوی وایي چې د کرکټ د دې رمضاني سیالۍ ټولې لوبې به په ژوندۍ بڼه د ننګرهار د ملي راډیو ټلویزیون له لارې هم خپرې شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د خبرونې د پایشه بوت راغلی اوریدونکو د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وزیرستان ځوانان تنظیم لخوا د هدفي وجونو ضد احتجاجي ناست نن په دریم ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت د هدفي وجونو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د پاکستان پارلمان کې د خیبر ایجنسی استازي د خیبر پښتونخوا گورنر او نور چارواکو سره په ملاقات کې پریکړه شوې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو ټول غوښتنې به اوریدل کیږي او له پوځ سره به خبرو ته کښېنوي. بلخوا د غورځنګ مشران وایي دوی یوازې له هغو کسانو سره خبرې کول غواړي چې پوره واک ولري. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې هندي مطبوعاتو د نواز شریف د مرکې ناسمه تشریح کړې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ ډان ورځپاڼې ته ویلي وو چې وسلوالې ډلې اوس هم فعاله دي چې د غیر ریاستي عناصرو نوم ورکول کیږي. پاکستاني او امریکایي چارواکي وایي امریکایي ډیپلوماټ کرنل جوزف ایمانول هال له هغه دوی ورځې وروسته پاکستان پریښودي چې نوموړي له دې هېواده له وتلو منع شوی. پاکستاني چارواکي وایي کرنل جوزف په پاکستان کې په ټرافیکي پېښه کې لاس لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فراه ښار کې افغان ځمکنیو او هوایي ځواکونو وسلوال طالبان پر شاته بولي او ډېر ژر به سیمه له دوی پاکه کړي. د وزارت ویاند محمد رادنشن مشال لډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو تر دې مهاله یو شمېر طالبان وژلي او هغوی د تیښتې پر حال د خلکو په کورونو کې پټیږي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د اسرائیل او غزه پټۍ ترمنځ پر پله د تشدد په اړه غونډه وکړي. په دې سیمه کې پرونی ورځ د 2014 کال غزه جګړې وروسته تر ټولو خونړۍ ورځ وه چې لږ تر لږه 50 فلسطینیان پکې ووژل شول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د بهرنیو سفرونو په لړ کې د وروستي پړاو په توګه د بلجیم سر ښار برسل سره رسیدلی دی. د نوموړي د سفرونو مقصد له هغه وروسته د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د سوي اټومي لوزنامې برقرار ساتلو لپاره ملاتړ ترلاسه کول دي چې امریکا ورڅخه ووتل. بلخوا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ایران او نړیوالو د اټومي موافقې په اړه د فرانس له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره ټلیفوني خبرې کړې دي. کرملین ویلي چې دواړو مشرانو په خپلو کې له ایران سره اټومي موافقې ته پر ژمنتیا ټینګار کړی دی.
د خبرونو ولدی لنډی سره ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا احمد شاه زمي او زموږ تخنیکی همکار اسحاق اميري د تاسو اجازه غواړو. په مخامخ